السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه ستی ولاستان ځایم تاسو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره لوړ پړې پلاوی نن د امریکا پلازمینې واشنگتن ډی سی ته ورسید. امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده.
افغان خزی له دې سفر څه تمه لري؟
موږ ته د ولسمشر څخه او د لوړ پړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د پیښو زیاتېدو ته په کتو د قرنطین موده وغځوله. تر هر څه مخکې به خبرونه له عصمت څاروان واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وایي یو سل دېرش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او د یو تازه راپور له مخې تېر کال په نړۍ کې نږدې 215 میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځني سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوې ده چې ښاغلی غنی سبا په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبرې وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په تېره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یوه نوي باب پرانستل بلل شوي دي. په پام کې راځي چې امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوي سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقرې له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات والی عبدالصبور قانی وایي یو سل دېرش طالبان نن پنجشنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یوه خبري غونډه کې وویل دغو کسانو د مولوي مردان نورزی په مشۍ د دولت پر ضد په شینډن ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. والی له مولوي نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړوره پرېکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګري شوي طالبان به د شینډن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د درېیمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په ننګرهار کې یوې حکومتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ په ویشتل شوې ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د درېیمې لواء رستیزوال شي یوه موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د ده د وژلو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي دا پېښه شاوخوا 12:00 بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکې وشوه. د بلخ د امنیه قمانداني ویندوی وایي چې په دې پېښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تور شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازري ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیه قمانداني ویندوی ګل حیدر احمدی آزادی رادیو ته وویل په ازري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سقوط ولسوالۍ ازري حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د ازري ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بلې خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وایي پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې 40 تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکینګ کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قایم آزادی رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین پاړه پر روابط او تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازول چې د دې کلتوري خونی ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د شاغل قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خونی په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. نیو یورک ټایمز ورسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارت ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرش کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیو یورک ټایمز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکې په کرش کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و. د اروپای اتحادیې مشرانو په بیلاروس کې د خلکو د ځپلو د پای ته رسېدو د غوښتنې ترڅنګ پر دغه هیواد د نورو اقتصادي بندیزونو پر لګولو سلا وکړه. دوی نن د بروکسل په غونډه کې د بیلاروس د زورواک واکمن الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر لویو عایداتي سرچینو او د دغه هیواد د اقتصاد پر کلیدي سکتورونو بندیزونه تصویب کړل. د لوکاشینکو رژیم د تیر کال د اګست میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواکې رسنۍ په بې رحمانه ډول ځپي. او د یو تازه راپور له مخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 اویا میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نن په یو راپور کې وویل تر 14 میلیونه ډیر نور د مخدرو موادو د استعمال له کبله په روغتیایي ستونزو اخته شوي دي. په راپور کې د افغانستان، کرویشیا، ګرجستان، ایران، قزاقستان، هنګری، پاکستان، روسیې، رومانیا او اوکراین یادونه
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 18، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 25، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 40، او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 25.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن واشنگتن ډی سی ته ورسېد. لخاغلی غنی سره په امریکا ته په دغه سفر کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. تمه ده چې دوی سبا ته د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحد ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېره شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د یو سیاسي اتحاد د رامنځته کېدو لپاره
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحد ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې حکله ازادي راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تېرو وختونو کې اشتباهان ډېر شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګورئ، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نه نظر وګورئ، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کړي، د ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما به دا به مرکزي بلاکه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني امریکا ته رسیدلی دی، تمه ده سبا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، په استازیتوب یې دوه فعال او شنونکي عزت الله شمزی او دلاور فیضان ازادي راډیو ته وایي.
زما نوم عزت الله شمزی دی، زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله هیئت نه چې پر اس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی ده او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نظما هیله او غوښتنه ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین یې افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړې، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک کې تیری کی. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیزه ده او پوښتنه راي ولاړی.
اوس به هم د زینو خزو غونه واورو چې دوی امریکا ته د افغان مشرانو د سفر په اړه باندې څه نظریات لري.
رازیا حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعال زموږ تما د ولسمشر څخه چې و سفر به امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او هم چنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرورنی چې په دواله سيزه کې درلودي هغه لاسرورنی خوندې پاتې شي او هم چنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ اوجه په اوجه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
مختمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمینه سازی دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپله ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت مراجعه وکړو، ډېر ښه دی، نه خارجي سیاست وایي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس به هم ورشو د ولسی پاتونو راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو په زیاتېدو د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوي دي. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیری د پخوانیو جهادي قمندانانو، د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دغو ډلو پر ضد ګواښ کړی او ویلي دي چې باید وسلو ته لاس نه کړي. په دې اړه فهم کړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی حضرت علي او یو شمېر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو پر راپرسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلی. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هر څه مو د میلیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړي دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو هرکلی کړی او د دې لړۍ د پراختیا هیله یې ښودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه درېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاڅول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل
حال خو استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیرات سی، ځکه دا سینه سی چې بیا د انارشی او ځنځنی و خواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالی نشته کوي او د ښارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دې خلکو ته ګواښ وکړ او ویې ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د کرونا په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت قرنطین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنطین دا موده به د سرطان تر اتلسمې دوام ولري. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو کې به هم بندیزونه جاري وي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دو نورو اونیو ته وغځول. د دغې پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر اتلسمې نېټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، همبینان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې شاملې دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش به وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټولنه کې خوره شوې ده.
دا روغتیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بله دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کېږي. دواړه واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. په افغانستان کې د کورونا شمېرې مخ په لوړېدو دي او عامې روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ چې په وروستیو اونیو کې د کورونا د مړینې شمېر زیات شوی چې افغانستان د درېیمې څپې اوج ته رسېدلی. عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېرو 24 ساعتونو کې 1900 وش پته تنه په کورونا اخته شوی او دریش پته تنه ترې مړ شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ازمایښت او ناروغۍ درملنې لپاره کم امکاناتو ته په کتو اټکل کېږي چې د کورونا د خپرو شویو شمېر به تر دې زیات وي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ متخصص،
کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کونړ په ناړیا او اسمار ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړک وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو په مخ تړلې. د دې کار له امله د یاد ولسوالیو ترڅنګ د نورستان د کامدېش او برګې مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کونړ دغه راپور ته.
د کونړ ناړۍ او غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې هفتې زیاته موده کېږي چې وسلوالو طالبانو اسدآباد ته غځېدلې لاره تړلې او هر ډول تګ راتګ یې پرې بند کړی دی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ضیا د غزی آباد اوسیدونکي عبدالرحمن راته وویل چې وسلوالو طالبانو د لارو بندولو ترڅنګ پرې د څښلو او د ځمکو خړوبولو اوبه هم بندې کړې دي چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي.
دا څومره ورځې چې لارې بندې شوې نن هغه پیاده رو لار هغه نن بنده شوه. دلته مشکلات دي، دلته ګران شوي دي، شعر رسي نه بس ستونزې دي، مریضان دي، دوایانې نشته، حالات ډېر خراب دي، ماشومان هم ډېر پاتې شوي، یو طرف ته تلل نه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا وایي پر یاد لاره د ختیځ نورستان د کامدېش او برګې مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم اسدآباد، جلال آباد او مرکز پارون ته تګ راتګ کوي. د دوی په خبره کې په غزی آباد کې وسلوال طالبان د لارې بندولو ته دوام ورکړي نو ولسونه به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د ولایتي شورا غړی او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان
دغه لاره د مخالفینو لخوا بنده شوې ده چې د دې بندېدو په وجه باندې د غازی آباد ولسوالۍ، ناړۍ ولسوالۍ، کامدېش او برګ مټال ولسونه یو خوا د غذایي موادو د مشکل سره مخامخ دي، بل خوا د کورونا مشکلات هم دي، مرضونه هم ډېر دي. په هغه ساحو کې دغه لارې بندېدو په ولس باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ټول ولسونه رواني تکلیف سره مخامخ دي او که دا لاره اوږده شي نو دا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي.
حکومتي مسؤلین بیا وایي له تیرو څو ورځو یې هڅې پیل کړي چې د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ بند لاره له ماینونو او نورو موادیو پاک کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ناړۍ نه تر غازی آباد پورې لار پاته شوې ده، اوس د غازی آباد نه تر اسمار پورې چې ډب خوړ او ډب روړو او دغه ساحې دي، هلته هم زموږ عملیات روان دي او انشاءالله په نږدې وخت کې به دا لاره خلاصه شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ د لارې تړلو او هلته د حکومت لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه لاره په داسې حال کې د ترافیکو پر مخ تړل کیږي چې د نورستان د دوو ولسوالیو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اتیا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر لاسونو سقوط شوې دي.
نوم دې څه دی؟ سارا جلی اکلاب ته راغلی، ورزش کوي؟ څونه موده کېږي؟
داسې یوه هفته کېږي.
یوه هفته کېږي؟ ستا خو وزن ډېر ښه دی، فټ یې، څنګه راغلی؟
زه غواړم اندام جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کړې؟
عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکی شي.
ښه ښه، د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړسو کلو مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یولسم صنف کې.
یولسم صنف کې؟ ښه، په زړه پورې دی درته ورزش؟
ډېر زیات.
څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې داسې خاص تغیرات نه دي احساس کړي، ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
غواړي چې ورزش کې مډال واخلي، قهرماني ترلاسه کړي؟
داسې خاص فکر مې نه دی کړی، خو پسې ادامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
ښه، کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقیي که څنګه؟
نه، تر اوسه خو کور کې مور مې خوندې دا ټول تشویقیي، خو د پلار له خوا مې داسې خاص اجازه نه لرم، خو بس بل لري به اوسې نو.
دلته ځانګړی استاد لري که له ټولو سره یو ځای تمرین کوي؟
نه، ځانګړی استاد نشته، ځکه نن نو راغلی.
څنګه خپله غواړي چې د فټنس په برخه کې ډېره مخته لاړه شي که د زیبایي اندام؟
نه، زیبایي اندام.
وزن دې اوس څو کیلو ده؟
شپېته.
شپیته ده زیبا یندم که خو وزن زیاتیږي نو ته غواړی چې څونه شي
ډیر نه خو بس چې لږ چاغه سم او لږ مې وزن ډیر سي
څه فکر کوي چې ستا په ښکلا کې به رول ولري
ولا تر اوسه مې داسې خاص فکر نه ده ورته کړی
خامخا یې لري حتما یې لري سارا جانې بریالیتوب درته غواړم
مننه ژوندی